مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سربیر افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کومه میړانه چې دغو دوو ترسره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت د لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 40 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه دغه هیواد د ممنوع خروج په لیست کې داخل کړی دی. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړ چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال سلطانه چلو په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلو واچ د ناروغۍ هیڅ نښه نه لرله. د نومبر په 10 په زور د پلازمېنې اشقابات په یو روغتون کې بستر شوه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اخر دی ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي له خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شیرونه حماسي بڼولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردیس سره مې مرکه کړې. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکله وایي
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بلاخره هماغلته له یوه لیسې چې زموږ د کلي نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي، ما تر دولسم پورې هماغلته زده کړې وکړې او له هغه ځایه فارغ شوی. بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال و، البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست، او بلاخره بیا د ننګرهار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړ. او بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته، او په دیارلس سوه اته نوي کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پنځه د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډېره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډېر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډېر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف که سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف که ولولي، یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال همدغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور سپټونه واوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهورو پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډېریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاده وکړه، همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هېڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري د چې زبر کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه، مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سړي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکړم چې ما نه تر هغه شي په ادبیاتو کې لسانس وکړ، بلکې بیا می د ماسترې ترګه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړه، ما ورسره خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې خپل یو شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخه د پارش دین هغه بیا دومره کار مې نه ده کړه. خو ولې کار به پایل کړه او بیا د ژوند بس زنو مصرفیتونه بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، او د نظم برخه مې ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب دغه دیارلس سوه اته نوي خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په دې کتاب کې چاپ دغه خو د دیارلس سوه نوي او د نهات یا نه را په دې خوا ده تر دیارلس سوه اته نوي او نهه نوي کلونو پورې. بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده، دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما نور یا پینزو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه جالب سی
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دا نوم دی. زه به دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی. خدای دې راواله چې ودی نوی نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی. خدای دې راواله او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی. خدای دې راواله مال او دولت دې په بلاوي، زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی. خدای دې راواله او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسه، ورته مې کړی ستا صفت دی. خدای درا والا
ډیر ښه په قلم مو برکت رازو دی ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره اثر وکړ؟
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبیعت چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دورونه هم شاعر ډیر اغېزمن دی او اصلي ممشام هم دغه ځای ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتماً شعر مې له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي. د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استې په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق ولولم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره وزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه ده لیکلی. خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو یا حقوق لوستی، یا طب لوستی، یا زراعت لوستی، خو لګیا دی د ادبیاتو د برخې لپاره په کافی اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله، پردی صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه وه؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن په پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سلامه سر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لوی کوستیو بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخې علاقه مندانه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ، کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پانتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغه ته به راغله، موږ به عملی پریکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو، خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي، بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیری خود سی دی چې سره له دې چې له وخت دغه دی دا اغیزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره منی. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم، کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي، ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاروي چې د شعر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وي شي، وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو به قرباني ورکړي، وضعیت دغسې سوچي دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغیزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
بله، که تاسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپل خوخه دې رخصت راکړ، جواب دې کړم په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مغل راغاړې وزه، د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره، استاد لرا تلب په دغه لار بس دی، ګلمخی اړ نه یې چې ومې وژنې، زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هېواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هېواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري مګر اوس له هېواده بهر دي، دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه په دغه ګاونډیانو باندې یا دغه غریبو خلکو باندې وسوځي، او هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سره ټول شي او د خپلې برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري مې شي دا برنګ راوړي او بل خراب کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې لدی تر کومنګ هغه سرچینی خبري کوشي زمو په وطن کې سره واندې څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خراب خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وایو ریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانانو ته په استرالیا، امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی د کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ولې د پوهنتونونو مخه بنده یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې وکړي. وکړي تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کم تنظیم کړ.
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چېرته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دلته موږ ادامه ورکړله. نو زما د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندګي ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځانم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقې هر ثانیې نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته سي تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندګي هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډیپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنې مثلا الکترونیکي بزنس مسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانان لرو، لکه تاسو فکر کړئ د هزاره ورونو ځوانان جنکې دي، دوی باور وکړي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشتي برچي په نوم باندې شي، یو منطقه د کابل کې اته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې هغه لورګانې اته ځوانانې چې وګوري په کورونو کې ناست دي آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید د ترشي پورې که نه چاچا په کور کې دی کوي لکه مربا همدغسې نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصروف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې. یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرول شي د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي.
رازودی تا چه کچری زوانان دیزان لپاره چاپریال داسی جول نکری چه وقت خواه تیر شی لروانی ارخ سخه لکم استوندو سر مخی دلی شی لاروا پوشم کتوازهی نه نوری خبری آورو.
زوار خفگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چه وست محال دیره وگری کسی پا افغانستان که دی او کسی هم پا پر مخللو هیوادونو که لده نران جوده. عموما پا دپریشن یا زوار خفگان خلق د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلي دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته سي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغو نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
Nare nare o parana Thank you.